سلام نړۍ د دې سات خبرونو ته غواړم.
افغان ولسمشر نن په مصر کې د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ د مشرانو په غونډه کې وینا کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د شاوخوا 22 تنو کاندیدانو د یو ځای کېدو شورا ویلي دي چې راتلونکو انتخاباتو ته د یو کس ته وړاندې کولو هلې ځلې کوي. او په ایران کې نن یوه الوتکه له شاوخوا 70 تنو سپرلیو سره نسکوره شوه. د نړۍ مشران نن د مصر د شرم الشیخ په ښار کې سره راټول شوي دي. دوی د ناپیلي غورځنګ په غونډه کې ګډون کړی او پر نړیوال مالی بحران غږیږي. له قاهرې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د راتلونکي یوې غونډې مشري به افغان ولسمشر حامد کرزی کوي. هغه به د غونډې برخوالو ته وینا هم وکړي. ولسمشر حامد کرزی به د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د غونډې ترڅنګ وویني. سکال افغانستان د ناپیلي غورځنګ د اسیا د برخې مرستیالي په غاړه لري. فلیپین د یاد شوې برخې مشریکوي. ناپیلی غورځنګ تقریبا 50 کاله مخکې د سړې جګړې په مودې کې رامنځته شو. اوس په دې غورځنګ کې 113 هیوادونه ګډون لري. د غزنی خلک وایي د دغه ولایت په خار او ځینو ولسوالیو کې امریکایي ځواکونو له هوانه د سپانې غورځولې دي چې په هغې کې له وسلوالو طالبانو څخه د خپل تښتول شوي عسکر د خوشی کېدو غوښتنه کړې. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال د خلکو له قوله وایي چې په پښتو ژبه په دغو پیغامونو کې وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړل شوې ده چې که یې امریکایي عسکر خوشی نه کړ نو وبه وژل شي. شاوخوا لس ورځې مخکې وسلوالو طالبانو په پکتیکا ولایت کې یو امریکایي عسکر له خپلو دریو افغان ملګرو سره ژوندې ونیو چې تر اوسه یې درک نه دی معلوم. چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې یو ترکی پوځي چارواکی له خپل ملګري سره په یوې ترافیکي پیښې کې مړ شو او دوه نور ټپیان شول. د فاریاب د امنیت قمندان جنرال خلیل اندرابي ازادي راډیو ته وویل په خطیره شپه په دولت آباد ولسوالۍ کې هغه مهال شو چې د ترکانو موټر له عمومي سړکه واوښت او چپه شو. نوموړي وویل دا یو پوځي هیئت و چې فاریاب ولایت ته د یوې روغتیایي پروژې د کتلو لپاره راغلی و او د بیرته تګ په مهال دغه پیښه وشوه. بلخوا د ناټو په مشرۍ ایسف ځواکونو هم پیښه تایید کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست د شاوخوا 22 تنو کاندیدانو شورا ویلي دي چې راتلونکو انتخاباتو ته د یو کس وړاندې کولو هلې ځلې کوي. د کاندیدانو دغې شورا نن په کابل کې غونډه وکړه. د یو کاندید هدایت امین ارسلام مرستیال محمد اسماعیل قاسمیار خبریالانو ته وویل تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې دا څه باندې شل کاندیدان یو تن وټاکي. د افغانستان د جمهوري ریاست څوکۍ ته تر لویو او بخې څوکۍ ته ټولو 140 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. بلخوا د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د جمهوري ریاست د کاندید ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین مسؤول ووژل شو. د عبدالله د انتخاباتي کمپاین یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې عبدالستار سیرت تېره شپه په خپل کور کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. او د افغانستان په اړه وروستی خبر دا چې د ورزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په چوری ولسوالۍ کې د یوه ماین په چاودنه کې دوه پولیسان ټپیان شوي دي. د ورزګان د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چاودنه نن سهار د پولیسو په موټر وشوه. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په چاودنه کې درې پولیسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ایران دولتي خبری رسنۍ وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ کې یو الوتکه رالویدلې چې شاوخوا 70 تنه پکې سپاره وو. د الوتکې ټول مسافر له منځه تللي. خبر زیاتوي د الوتکه له تهران څخه د ارمینیا د پایتخت ایروان په لور روانه وه. الوتکه د ایران د قزوین ښار ته نږدې لویدلې ده. د قزوین د عجلو خدمتونو مشر حسین بهزادپور د ایران دولتي خبری آژانس ته ویلي چې الوتکه په کامله توګه ټوټو ټوټو شوې او د اور په لمبو کې سوځي. اسنا خبری آژانس وایي چې په کې 350 تنه مسافر او د الوتکې 15 تنه کارکونکي سپاره وو. په دې ډله کې 10 تنه د ځوانانو د جیدو د ټیم لوبغاړي هم وو. د اسلام غوښتونکو په یوې پاڼه کې د ایران د مخالفینو مشر میر حسین موسوی ژمنه کړې چې د هغه کسانو وینه به ابس پرې نږدي چې تر انتخاباتو وروسته په نارامیو کې توی شوې ده. موسوی د خبرې د سه شنبې په ماښام هغه مهال وکړې چې له خپلې میرمنې سره د سهراب عرابي کور ته د غم رازۍ لپاره تللی و. سهراب په ایران کې د تیرو مظاهرو په ترڅ کې وژل شوی و. په عین حال کې د موسوی د مرستندوی علي رضا بهشتي له قوله بیا د سرمایه په نوم د اسلام غوښتونکو ورځپاڼې کې لیکلي دي چې موسوی په نظر کې لري چې یوه نوې سیاسي جبهه جوړه کړي. د پاکستان پوز وای نه نه د سواد د منګوري په خار کې شپږ مشکوک طالبانو وژل. په عین حال کې له سواد درې څخه په زرهاو بې ځای شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د پاکستان حکومت له دوشنبې ورځې راهیسې د بې ځایه شوو د بیا ستنېدو پروګرام پیل کړی. د سواد شاوخوا دوه میلیونه اوسېدونکي په دې سیمه کې د پاکستان د پوز او وسلوالو مخالفینو د جګړو له امله له څه باندې دوه میاشتو راهیسې خپل کورونه پرېښي وو. تاسو ازادي راډیو اورئ. د چین د ایغور مسلمانانو جلاوطن مشري په کلکه ځان له القاعده شبکې څخه جلا وباله. رابعه قدیر چې په واشنگتن کې د ایغورانو د کانګرس مشره دوی، د چین په شینجن ولایت کې ایغورانو ته د زیاتو حقونو د ترلاسه کولو مبارزې کې د شخړو او تاوتریخوالي مخالفه ده. چین په رابعه تور لګولې چې د شینجن ولایت په وروستیو شخړو کې لاس درلوده وایي تر شای تروریستان ولاړ دي. رابعه د چین د تورونه رد کړي او د امریکا د متحد ایالاتو د کانګرس غړو د یو پریکړلیک په واسطه له چین څخه غوښتي چې د دغې دوه شپېته کلنې سوداګرې مېرمنې چې د یولس اولادونو مور ده او شپږ کاله یې په چین کې بند هم تیر کړی سپکاوی دې بند کړي. او د عراق پولیس وایي نن د النبار په ایالت کې د ځان وژونکي حملې په ترڅ کې شپږ تنه ووژل شول. په دې حمله کې لږ تر لږه شپاړس تنه نور ټپیان شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوس هم ورسیږي. سپورتي او اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د نورم او سټانډر ملي اداره وایي د وزیرانو شورا د نفتی موادو درې مسودې تصویب کړي دي. په جواک خبری اجانس د نورم او سټانډر د ملي ادارې د رئیس پوپلزی پوپل له خوله راپور ورکړی چې دا مسودې د خاورو د تیلو پټرولو او ډیزلو په اړه دي او د دغې ادارې لخوا په نړیوالو معیارونو طرح شوي دي. ښاغلی پوپلزی همداراز وویل چې د دغو مسودو تصویب به د تیلو د کیفیت په کنټرولولو کې مرسته وکړي. د وی آی سی سی په نوم یو خصوصي ساختماني شرکت افغانستان ته د یو داسې ماشین د راوړلو خبر ورکړی چې د معیاري کورونو په جوړولو کې مرسته کوي. د دغه شرکت چارواکو نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل د یو بی ایم 240 په نوم دغه امریکایي ماشین د ساختماني چارو د ترسره کولو له سرعت سره هم مرسته کولای شي. د افغانستان د وشو فدراسیون شپاړس ورزشکاران آذربایجان ته ولاړل. آذربایجان د سرو زرو خامار په نوم د وشو د سیالۍ کوربه دی. باختر خبری اجانس راپور ورکړی چې په دغو سیالیو کې افغاني ورزشکاران د دولسو آسیایي هیوادونو له ورزشکارانو سره په بیلابیلو وزنونو کې سیالۍ کوي. وشو د چین یو لرغونی رزمي ورزش دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم دود شوی. د بلخ چارواکي وایي چې ډیر ژر به په دغه ولایت کې د مویتای د رزمي ورزش سیالۍ پیل شي. د بلخ د سپورت امیر محمد ابراهیم عثماني ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د جمعې په ورځ پیل شي او په پای کې به یې د بلخ ولایتي ټیم وټاکل شي. عثماني وویل په دغو سیالیو کې به د مویتای شپږ ټیمونه برخه اخلي او درې ورځې به دوام کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. سات شپږ بجې او نه دقیقې دي. د دې خبرونې په دوام کې به دا موضوعات واوري. تر هر څه وړاندې به د مصر په شرم الشیخ کې د ناپیلې غورڅنګ د مشرانو د غونډې حال درکو. ورپسې به واوري چې د افغانستان روسیې پاکستان ولسمشان د تاجکستان په دوشنبه کې جرګه کیږي. په غزنی کې به د شزینه کاندیدانو ستونزې واورئ. په ننګرهار کې معیوبانو مظاهره کړې چې په دې حقله هم راپور لرو. او د کرنې د وزیر له قوله به واورئ چې د هرات بزګرو ته وعده ورکوي چې په ښه بیه به غنم ترې واخلي. د سوات د وروستي وضعیت حال هم درکو. د ناپیلو هیوادونو مشران نن د مصر د شرم الشیخ په ښار کې سره راټول شوي دي. په دې غونډه کې ګډون کوونکي پر مالی بحران ژغیږي. له قاهرې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د راتلونکي یوې غونډې مشري به افغان ولسمشر حامد کرزی کوي. هغه به د غونډې برخوالو ته وینا هم وکړي. ولسمشر حامد کرزی به د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د غونډې ترڅنګ وویني. همدا اوس له قاهرې څخه زموږ خبریال هیروي د تلیفون له لارې را سره دی. هیروي صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. د دې غونډې د وروستیو تحولاتو په حق له زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډېره مننه. بس زه په شرم الشیخ کې یم.
بله،
دم قرار چې وایم د غیر منسلکو هیوادونو په کنفرانس کې په افغانستان باندې ډېر اهمیت ورکي، ځکه د دې کانفرنس تقریبا د یو سلو اتلس ملکونو رئیسانو او صدر اعظمانو برخه اخیستې دي. د افغانستان په ارتباط کې سخنرانی او بیانیه چې ایراد شو د دې خبرې نوی نه وو، مګر د افغانستان رئیس جمهور حامد کرزی په نن خپل وینا وویلوي د دې کانفرنس کې، او همدارنګ د پاکستان صدر اعظم شاغل یوسف رضا ګیلانی سره هم ځانګړی ملاقات لري. دا ملاقات ډېر با ارزش او پر اهمیت توصیف شوی دی، او همدارنګ د یوې جلسې ریاست په قاره لري چې احتمال لري چې رئیس جمهور حامد کرزی د دې کانفرنس په حاشیه کې یو نن یو ځانګړی ملاقات رئیس جمهور حسنی مبارک د مصر رئیس جمهور حسنی مبارک ملاقات ولري، مګر تر اوسه پورې معلوم نه دی چې څه وخت دا ملاقات ترسره شي. د دې کانفرنس اهمیت دا دی چې یو سل اتلس هیوادونه تصمیم لري چې یو مهم تحول راولي او مثبت رول د نوي پسات د نري پسات کې ولري.
بله ډیره مننه. په قاهره کې د ازادي راډیو خبریال عبدالرؤف هیروي و چې له شرم الشیخ څخه د ناپیلي غورڅنګ د مشانو د غونډې په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د زنګړو مرکو په لړ کې ډاکټر محمد نصیر انیس را بللې. له نوموړي سره دغه زنګړې مرکه د سه شنبه په ورځ د سهار په لسو بجو او شلو دقیقو او له ماسپښین وروسته په دوو بجو او شلو دقیقو خبريږي. د دې مرکه اوریدل مه هیروي.
سمو شخله ازادي رادیو څخه اوري. د امریکا د کانګرس یو غړی وایي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پټیلې هغه لایحه لاسلیک کړې چې د شزو پر ضد د تاوتریخوالي عاملینو ته شکنجه او بخشي عاملینو ته سخت سزا ورکول کیږي. کیرولاین ملونی پرون د کانګرس د یوې جرګه غونډې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې ورته خبر رسیدلی چې په دې لایحه باندې د افغانستان د عدلي وزارت غور کړی او اوس ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی دی. د کانګرس په غونډه کې د افغانستان د روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی او په واشنگتن کې د افغانستان لوی سفیر سید طیب جواد هم ګډون کړی و. ښاغلی فاطمی د کانګرس غړو ته وویل د نوې لایحه په اساس هغو کسانو ته چې د شزو د زده کړو، کار کولو او د روغتیايي خدمتونو مخه سی تر شپږو میاشتو پورې د بند سزا ټاکل شوې ده. دا غونډه د امریکا په کانګرس کې د شزو د کمیټې په خوښتنه جوړه شوې وه او د افغانستان د شزو د روغتیايي حالت په اړه پکې بحث وشو. له افریقایي هیواد سیرالایونز وروسته په ټوله نړۍ کې تر بل هر هیواد په افغانستان کې د زیږیدو په مهال د میندو د مړینې شمیر زیات دی.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ ټاکل شوې ده چې د افغانستان، پاکستان، روسیه او تاجکستان مشران به د رواني میاشتې په ورستیو کې په دوشنبه کې سره وویني. د تاجکستان د بندنیو چارو وزارت ویندوی ویل د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د جولای په 9 دیرشمه د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې سره جرګه شي څو په خپل منځ کې د نږدې اقتصادي اړیکو پر ټینګولو خبرې وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دولت نظریف همداراز ویل چې د مشرانو غونډې ته تیاری روانه ده او د هغې اصلي هدف د انرژۍ، مخابراتو او ترانسپورت یا مواصلاتو په برخو کې د همکاریو زیاتی داده. د دا هم ویل چې پر سیمه ایز امنیت په هم ممکن د څلورو هیوادونو مشران خبرې وکړي. د دې غونډې پریکړه تیره میاشته روسیې په یکترینبورګ ښار کې د روسیې، افغانستان او پاکستان د مشرانو په غونډه کې شوې وه. روسیې او تاجکستان د شوروي اتحاد له دړې وړې کېدو وروسته تل شي اړیکې لرلې، خو په وروستیو څو کلونو کې چې د روسیې اقتصاد بیا غوړېدلی، کرملین په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا هلې ځلې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د غزنی د ولایتي شورا لپاره کاندید شزې شکایت لري چې نه غونډې کولی شي او نه عکسونه خپرولی شي، ځکه چې له یوې خوا یې دا کار له اقتصادي نظره په وس نه دی پوره او له بل پلوې سر ته خطر پېښېږي. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال د ښځینه کاندیدانو پر دې ستونزې راپور لري.
په غزنی کې د ولایتي شورا ښځینه کاندیدانې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ناامنۍ له امله کمپاین نشي کولی. دغه کاندیدانې وایي چې د کمزور اقتصاد له امله خپل عکسونه نشي چاپولی او دغه راز که یې چاپ کړي نو د سر ویره به یې زیاته شي. د ولایتي شورا لپاره کاندیده د مقر ولسوالۍ اوسېدونکي بخت ببی رحیمي چې اوس د غزنی په ښار کې اوسي وایي
زموږ مشکل دا ده خپل پوسترونه نه په ولسوالۍ کې او نه په مرکز کې زړولی سو، او بل مشکل همدا ده سې اختار راکول کېږي سی باید پوستر په بازار کې ونه وینو. په هغه خاطر باندې خپل کمپاین نس کولای نه ولسوالۍ ته کلاس او نه په مرکز کې خپل آزاد کمپاین کولای سو.
نو مګر زیاتوي زما په څیر نورې خوندې هم ورته ستونزې لري چې نه خپل عکسونه خپرولی شي او نه لرې سیمو ولسوالۍ ته سفر کولای شي. بخت ببی زیاتوي چې ولس هم په ویره کې ده، هغوی ته هم ګواښ شوی چې نه د کوم کاندید په پلوي کمپاین وکړي او نه په ټاکنو کې ګډون وکړي. د غزنی راتلونکي ولایتي شورا ته درنوي کسه ولاړ دي چې نتنۍ مېرمنې دي. دغه راز ولایتي شورا ته یوه بله کاندیده فوزیه کاکړ هم له ناامنۍ او هم له شخصي اقتصادي ستونزو سره ټکوي. دا وایي په اوسنیو شرایطو کې شونې نه ده چې لرې سیمو ته ولاړ شي او له خلکو سره له نږدې وګوري. د دې ترڅنګ نورې مېرمنې په دې اندي چې ښایي د ناامنۍ له ویرې ډېرې لږې مېرمنې په ټاکنو کې برخه واخلي. د غزني ښار اوسېدونکي او د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي زده کوونکي پښتانه په دې انده چې له مرکز او څو امن ولسوالیو ماسېوه نورو سیمو کې به مېرمنې له کوره د باندې هم را ونوځي. پښتانه وایي په ټاکنو کې د مېرمنو لږ ونډه به ټاکنې اغېزمنې کړي. د ښځو چارو رئیس شکریه ولي هم د ولایتي شورا د ښځینه کاندیدانو د اقتصادي او امنیتي ستونزو خبره کوي. نوموړي وایي چې د ښځینه کاندیدانو او په ټاکنو کې د رای ورکوونکو مېرمنو پر وړاندې به ستر خنډ نه امني وي، خو نوموړي د دې کاندیدانو د کمزوري کمپاین لامل اقتصادي ستونزې بولي. د غزنی ولایت د نفوسو د شمېرې له مخې یې ولایتي شورا 19 غړي لري چې 15 تنه به یې مېرمنې وي.
د غزنی د ولایتي شورا لپاره د کاندیدو ښځو شکایت مو واورید. د بی پی سی یا د سولې لپاره د سوداګرۍ د شورا په نوم یوې موسسې چې مرکزی په امریکا کې دی د چهارشنبې په ورځ یعنی نن د سوداګرۍ د ودې لپاره د آزادې مسابقې یو پروګرام پیل کړ. د دې موسسې مسؤلان وایي چې دوی هڅه کوي چې د سوداګرۍ په برخه کې استعدادونو ته وده ورکړي او خلک له تاوتریخوالي د سولې او په ځان بسیاینې خواته وهڅوي. په عین حال کې ځینې کسان چې تر دې وړاندې د دې موسسې په مسابقو کې برخه اخیستي وایي چې د دې موسسې دا لړۍ د تجارتي کارونو د پراختیا او نورو کسانو ته د کارموندنې په برخه کې ډېره مهمه ده. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
د بی پی سی د سولې لپاره د سوداګرۍ د شورا په نوم د دې مؤسسې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي تر څو خلک سوداګرۍ ته وهڅوي او له اقتصادي پلوه هغوی په ځان بسیا یا خود کفا کړي. په کابل کې د دې مؤسسې مسؤل سجیه هاشمی د چهارشنبه په ورځ د نوموړې مؤسسې د مسابقې د پیل کېدو په مهال وویل چې دوی هلې ځلې کوي تر څو لسګونه ښځې او نارینه د آزادې مسابقې په ترڅ کې انتخاب او هغوی د سوداګرۍ په برخه کې وروزي. دوی وویل چې د دې مسابقې شپږو تنو ټون کتاب جایزې هم ورکړی شي او یو تن به د خو سوداګریزو سلام مشورو لپاره امریکا ته واستول شي.
یک اعلان یک مسابقه مفکوره نو تجارتی می باشد
که ما دعوی داده سوداګریزو تازه مفکوره د مسابقه اعلان دی چې خزی او نارینه کولای شي په کې ګډون وکړي. دوی به زموږ له خوا جایزې ترلاسه کړي او په افغانستان کې به خپل سوداګری پیوړې خلکو ته کارونه پیدا او هغوی به سولته راو بولي. د دې په خبره د دې مسابقې نتیجه به په څلورو میاشتو کې اعلان شي او ګټونکي کسان به په خپل خوخه په سوداګریزو څنګه کې وروزل شي او روزل شوی کسان به نورو کسانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې کار وکړي. په کابل کې د سولې لپاره د سوداګرۍ د شورا مشر سرګنده کړ چې دوی هڅه کوي تر څو ښځو او نارینه وو ته کار پیدا او هغوی د تاوتریخوالي پر ځای سولې او په آرامه فضا کې ژوند کولو ته وهڅوي. د دې مؤسسې په تیرو مسابقو کې یو ګټونکي ښځه وایي چې له دې پروګرام څخه ډېر سوداګریز مسایل زده کړي او اوس کولای شي چې خپل سوداګریز کارونه پر مخ بوزي او نورو کسانو ته هم کار پیدا کړي.
مریم مبین صدیقی ډیره ګټوره ده، بغیر له همکاری تخنیکي مونږ ته ډیره زمینه معیا کلاس ډیره زمونږ د تجارت پرمختګ باندې ډیره مثبت اغیزه درلودل. دا یو ډیره ښه چانس دی خپل او بلو ته کولای شي چې کومک وکړي. شغل بیشتر، خشونت کمتر.
د بی پی سی د سولې لپاره د سوداګرۍ د شورا مسولین وایي چې دوی له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او تر اوسه یې نږدې 1400 ښځې او نارینه په دې برخه کې روزلي چې هغوی بیا کابو 2200 نورو کسانو ته کارونه پیدا کړي دي. دوی وایي چې بیکاري او فقر په افغانستان کې یوه غټه ستونزه او په کورنیو او ټولنو کې د بدبختیو او تاوتریخوالي عمده علت دی چې باید له منځه یوړل شي. خو ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید په ملي او نړیواله سطحه لوی او مهم پروګرامونه عملي شي تر څو د افغانستان په هره برخه کې خلکو ته کارونه پیدا، اقتصاد یې تقویه او له خشونت او تاوتریخوالي څخه لرې وساتل شي.
په ننګرهار کې مایوبانو نن مظاهره وکړه او له شاروالۍ څخه د هغو ځمکو غوښتنه وکړه چې څلور کاله وړاندې دوی ته سندونه سپارلي دي. مایوبان وایي چې په دغو نمرو کې نورو کسانو اړولي دي، خو شاروالۍ بیا وایي چې دوی مایوبانو ته نمرې سپارلي او اوس دا د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی چې له دغو ځمکو څخه غاصبان وشړي. له ننګرهار زموږ خبریال راپور لري.
د ننګرهار ولایت ګڼو مایوبینو د چهارشنبې په ورځ د یوې مظاهرې په وخت د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. مایوبین د جلال آباد ښاروالۍ مخته راټول شوي، د دغه ښاروالۍ دروازې یې تړلي او غواړي چې ښاروالۍ ورته د ځمکو هغه نمرې ورکړي چې څلور کاله پخوا یې دوی ته د ملکیت سندونه ورکړل شوي. مایوبینو د چارواکو په ضد شعارونه ورکړل. سوتنو مایوبینو خپل غوښتنې په دې توګه وښودي.
مسعود د مایوبینو اتحادیې رئیس سند نن څلور کاله مخکې زموږ د قاسم آباد په پروژه کې موږ ته سربنا لپاره نمرې راکړې وې چې سند یې ملکیت راکړی او زیا نشته چې په څلور کال یې تر اوسه پورې ونه توانېدي اوسه نمرې تسلیم کړي وي. کله چې موږ خپلو نمرو ته ورشو موږ په خپلو نمرو کې وخي خلک ته کوي او بې عزته کوي چې دا لندن زخمي هلته ولاړې دا یې وینې دي. نن نه شپږ ورځې مخکې زموږ یو مایوب د مرګ هلته ووه چې تر اوسه پورې د هغې پوښتنه نه کړه. موږ اوس راوتې د خپلو حقوقو او د دغه زخمي چې دغه شاهد دی موږ دې پوښتنه کړو
جلالآباد خاروال لالاغا کاکڑ وای دوی مایوبینو ته په قاسم آباد خارګوټی کې د ځمکو نمرې ورکړي او لسیمایزو خلکو سره مشکل حلول د دوی کار نه دی. دی وای
زه فکر کوم په دې کې د شاروالی ګناه نشته، ځکه شاروالی داسې یو اداره ده چې د دې لایحه وظایف پروت دی. د لایحه وظایف په اساس چې دوی ته 1400 نمرې چې د جناب رئیس دولت په فرمان باندې دوی ته ورکړ سوي، دوی ته مخکې نه تقریبا څلور کاله مخکې دوی ته دغه ځمکې سپارل شوي دي، دا نمرې ته ورکړ سوي. د شاروالی وظیفه دا ده چې دغه نمرې زمونږ انجینران ورزی هلته ورته خطاندازي کوي او دوی ته سپاري. نو وروسته چې په هغه کې مثلا غاصبین پیدا سوي دي یا غاصبین دغه خلک نه پرېږدي، دا زه فکر کوم چې دا د شاروالی مسئولیت نه دی، دا د امنیتي ارګانونو مسئولیت دی.
د ننګرهار د شهیدانو او مایوبینو د چارو رئیس حاجي حیات خان وایي دا د امنیتي ادارو وظیفه ده چې ویشل شوي دولتي ځمکې له غاصبانو نه خلاصې کړي. دی وایي
اساسي ستونزه دا ده چې په دغه ځمکې باندې مختلف خلک دي چې هلته خود سره آبادۍ کړي او نه پرېږدي. حکومت د خبرو د لارې نه مخکې ځي، د تفاهم د لارې نه ځي. دلته واقعا چې یو جدي برخورد ته ضرورت دی.
په دې اړه مو هڅه وکړه له ننګرهار امنیه قومندان نه پوښتنه وکړو خو مو نه شو موندی. بل لوري ته د ننګرهار د بیسودو په قاسم آباد کې ځایي پراته خلک وایي دا د دوی پلرنی ملکیت دی او ښاروالي حق نه لري د دوی ځمکې پر خلکو وویشي.
په ننګرهار کې مو د مایوبانو د مظاهرې او د هغوی د شکایت په اړه راپور واورید. د افغانستان د کرنې وزیر نن په هرات کې و. ښاغلی احسان ضیا په هرات کې کروندګرو ته ژمنه ورکړه چې له دوی څخه به د بازار په بیه غنم وپیري. د افغانستان د کرنې وزارت په پام کې لري چې 1,00,000 ټنه غنم له کروندګرو څخه واخلي. له هراته نور حال د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کرنې مالداري وزیر ډاکټر محمد آصف رحیمی د هرات د ولی او لسی جرګه کې د اقتصادي چارو د کمیسیون مشر له وړاندې خبریالانو ته وویل ټول هیواد کې به 1,000,000 ټنه غنم له کروندګرو څخه وپیري چې په دغه ډول به مارکیټونو کې د نرخونو د جګوالي او احتکار مخه ونیول شي او له بل پلوه به د هغه په وینا کروندګرو سره د غنمو د پیر لپاره په مناسب نرخ مرسته وشي. رحیمی وایي هرات ته له سفارت څخه یوه مخامخ کروندګرو سره کتنه د سوداګري وضعیت څارل او دلته له کروندګرو د غنمو د پیر پروسې پیل وه چې له مخې به یې ټول هیواد کې 1,000,000 ټنه غنم او هرات کې 2,000,000 ټنه غنم وپیرل شي. د هرات ولی احمد یوسف نورستانی که څه هم د کروندګرو لپاره د یوه ګټوره پروسه وبلله، مګر د بازار په نرخې د غنمو په قیمت نیوکه لرله.
زما عقیده هم دا دی که چیرې حکومت وکولی شي چې لږ لوړه نرخ باندې دا غنم واخلي دا به د خانانو لپاره فایده وکړي. ما دغه جلال محترم وزیر صاحب سره هم په دې موضوع کې پرون هم ما خبرې کړې دي، اوس هم په دې خبره باندې لګیا و د خانانو تشویق لپاره که دا لږ څه په لوړه قیمت واخیستل شي، ځکه په دې باندې ډېر لګښت راغلی دی او دا به دوی تشویق شي چې راتلونکي کال کې هم غنم وکړي، او که دا کار ونه شي زه فکر کوم چې دا دوی لپاره به آسمانی سبب شي.
د افغانستان ولسی جرګه کې د اقتصادي چارو د کمیسیون رئیس عزیز احمد نادم هم د هرات والی ته ورته نظر لره. ازادي راډیو ته زیاته کړه د افغانستان د وزیرانو شورا ته به وړاندیز وکړي څو به بزګرو په یو مناسب قیمت غنم وپیرېدل شي، ځکه د هغه په وینا د هیواد خلک ناداره او په کروندو یې ډېر تاوانونه کړي دي. خو د کرنې او مالدارۍ وزیر بیا استدلال لري که په لوړ قیمت غنم وپیري مستهلکین به زیانمن شي. افغانستان کې په دا وروستیو کلونو کې د وچکالۍ او بېلابېلو دلایلو له کبله غنمو لږ حاصل لره، مګر د اوس لپاره د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي میاشت وړاندې چې څلېرشت ولایتو کې له کروندو نه په کتنه او لږ تر لږه 15,000 بزګرو سره په خبرو یوه څېړنه بشپړه کړه، هیواد کې به روان کال کې 15.1 میلیون ټنه د غنمو درمندونه ټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه په وینا افغانستان کې کلنی د خوراکي موادو مصرف 15.3 میلیونه ټنه دی، چې په دغه صورت کې به 200 ټنه خوراکي مواد ګاونډیو هیوادونو څخه تهیه کړی شي.
او دا هم د دې خبري مجلې وروستی راپور. د سوات په جنگ ځپلې سیمه کې لا هم د پاکستان د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې کیږي، خو د پاکستان حکومت خپلو مینو ته د سوات د بې ځایه شویو د بیرته ستنولو لړۍ ته دوام ورکوي. د دې وضعیت په اړه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د مردان جلوزو چارسدې نه د سوات بې ځایه شوي کورنۍ د کاروانونو په بڼه خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې لیدل کېږي. د شیرګړ نه مخکې د سوات په لویه لاره سلګونه لارې، بسونه، ډاټسنې او واړه موټرونه د خلکو او د هغوی د سامانونو سره مخکې روان دي. د سرک په سر د پاکستان د فوج سرتیرو امنیتي پوستې جوړې کړي او یوازې هغو موټرو ته د وړاندې تلو اجازه ورکوي چې ځانګړې پاڼې ولري. تر اوسه 900 زیاتې کورنۍ د سوات په لوري خوځېدلې چې د هرې کورنۍ سره 15,000 روپۍ نقد مالی مرسته شوې او همداراز هغوی ته خوراکي توکي هم ورکړل شوي دي. بیرته ستنېدونکي کډوال د خوشحالۍ احساس کوي. د سوات د خواځه خیلې اسفنیار وایي څوک دې هم د دوی په څیر بې کوره نشي.
خپل کلی ته روانو نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده، تکلیف دی خو بیا هم د خوشحالۍ خبره ده. خپل کلی ته ځو کنه او جری سټېشن شو پیسې میلاو شوې او زمونږ خلکو ډېر عزت کړی دی او زمونږ ډېر خیال ساتلی. هغه له به دا پیغام ورکو چې تاسو د خدای پاک دا ورځ چرته نه خی اکمه چې مونږ ته خو ویل
ډېری ستنېدونکي کډوال اندېښمن دي، هسې نه چې سوات یو وار بیا د حکومت نه د طالبانو لاسته ورشي او دوی د کډو ویستلو ته یو وار بیا اړ شي. بریکوټ تروان امان الله هم د غوندښنو پریشانه کړی دی.
نو په ځل کې خو زمونږ دا یو غټه خوشحالي ده، خو په الله دې کې چې دا خوشحالي دې رښتیا شي او دا کم خلک چې لاړو چې الله رحم وکړي او دا خلک په خپل ځای باندې بل قرار پاتې شي نو دا به له خوشحالي شي. او که چېرې دسې د دې نه مخکې چې لکه د منګورۍ نه په بره باندې غریبانان بار بار بتلل او راتللو نو د هغې دغه به دی که مونږ ته دغه مسله جوړه شوه نو زمونږ به اوس چې کوم حالات په مونږ تیر شو دا خو ډېر ښه و، بلکې دا واپس بیا که هفته دي ولې نه به زموږ لپاره ډېر غټ یو مصیبت او غټ مشکلات جوړېږي.
خو د سرحد د کابینې وزیر سردار حسین بابک وای اوس طالبان د سوات نه په تښتېدو دي او امکان نه لري چې د سوات خلک دې بیا کډوال شي.
چې کله دې هغه رابطه ختم شي نن دغه پوزیشن بالکل د غلا طرف نه چغې نشوي دي، یا یو دې پټيږي یا بل دې پټيږي. دا یو خبر دی چې تاسو واضح نه کی بیا دې خبرې احتمال نشته، بیا دې خبرې امکان نشته چې بیا یا په دا خبره باندې انتها پسند یا ور فکر او ور پاتې او یا په دې خبره کې د اسلام او شریعت په نامه باندې څوک دې پښتني استفاده کوي. دا یو خبر دی چې تاسو واضح نه
د خلکو د مورال د قوي کولو لپاره د سرحد ایالت د کابینې وزیران په خپل هم د سواد څخه لیدنه کوي. د سرحد اطلاعات وزیر میا افتخار په وغونډه کې خلکو ته وویل که طالبان مو ونیول نو په شرعي محکمو کې به ورته سزا ورکوو. سواغوی ته معلومه شي چې شرعي نظام څه ته وایي. خو بل پلو په سوات کې جنگ هم روان دی. د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره وایي په پیوچار سیمه کې د طالبانو یو مهم قمندان ابو لیس وژل شوی دی. یو بل طالب قمندان اسماعیل ځان حکومتي سرتیرو ته سپارلی دی. د فوج د خبرتیا اداره وایي د سوات په بېلابېلو برخو کې د عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ژوندي نیول شوي دي. د پاکستان فوجونه همدارنګ د دره آدم خیل او د مومندو د انبار سیمینه هم د جنگ حال راکوي. ویل کېږي چې په آدم خیل دره کې وسلوالو د کوهاټ د تونل سره په یو امنیتي پوسته برید وکړ چې په ځوابي عملیاتو کې د طالبانو د یو قمندان رفیع الدین په ګډون 11 وسلوال ژوندي ونیول شول او د مومندو په انبار علاقه دره کې د قومي لښکر او د طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 طالبان وژل شوي دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
له همدې سره زموږ د لومړی خبری مجله سر ته ورسیده. بل خبری مجله ملیحا احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای سروان و سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در سرخط گزارش ها از کنفرانس 118 کشور عضو کشورهای غیر منسلک در شرم الشیخ مصر خواهد چنید که با هم گرد آمدن و از روی دادهای دیگر هم گزارش های را دنبال میکنیم. اما نخست توجه کنید به سرویس خبر از زرخونه منگل.
اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک در شرم الشیخ مصر ادامه دارد. براک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید امیدوار است پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان حضور امریکا در افغانستان داخل یک مرحله جدید شود. و 168 نفر در اثر سقوط طیاره مسافربری در ایران هلاک شدند. رهبران جهان امروز در شرم الشیخ مصر گرد هم آمدند و در اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک شرکت کردند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در قاهره، اجلاس ساعت 4 به وقت مصر دوباره آغاز می شود و ریاست یکی از جلسات را رئیس جمهور کرزی به عهده دارد. آقای کرزی در حاشیه این اجلاس با صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی هم ملاقات می کند. براک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید امیدوار است پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان حضور امریکا در این کشور داخل یک مرحله تازه شود. اوباما گفت انتظار دارد تا استراتژی خروج نیروهای خارجی از افغانستان طرح گردد و این در صورت امکان پذیر است که نیروهای امنیتی افغان تقویت گردند و حکومت مسئولیت تامین امنیت بیشتر ساحات کشور را به عهده گیرد. یک عضو کانگرس ایالات متحده آمریکا می گوید که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته است تا لایحه‌ای را امضا کند که بر اساس آن به عاملان خشونت بر ضد زنان جزاهای سنگین داده خواهد شد. کارولاین مالونی عضو کانگرس آمریکا روز گذشته در اجلاس کانگرس گفت با وی خبر رسیده است که این قانون از طرف وزارت عدلیه افغانستان بررسی شده و جهت تصویب به پارلمان فرستاده شده است. شورای هماهنگی نامزدان مقام ریاست جمهوری افغانستان که در آن حدود 22 کاندید شاملند می گویند که جهت معرفی کردن یک نامزد واحد کار می کنند. این شورا امروز در کابل نشسته را برگزار کرد و محمد اسماعیل قاسمیار معاوی یکی از نامزدان شامل در این شورا به خبرنگاران گفت که انتظار می رود در آینده نزدیک بیش از 20 نامزد ریاست جمهوری به حمایت از یک نامزد واحد از کاندیدیشان منصرف شوند. قابل یادآوری است که مجموعاً 41 تن برای اعراض مقام ریاست جمهوری نامزدند و قرار است انتخابات به تاریخ 29 ماه اسد امسال برگزار گردد. عبدالستار سیرت مسئول مبارزات انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کشته شد. یک تن دیگر از مسئولین مبارزات انتخاباتی دکتر عبدالله بر رادیو آزادی گفت که آقای سیرت شب گذشته توسط افراد مسلح ناشناس در منزلش به قتل رسید. مسئول این حادثه تا حال معلوم نیست و تحقیقات در زمینه جریان دارد. مقامات ولایت فاریاب میگویند که یک مقام نظامی ترکی همراه با یک همکارش در نتیجه یک حادثه ترافیکی در این ولایت هلاک شد و دو تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. جنرال خلیل اندرابی قماندان امنیه ولایت فاریاب بر رادیو آزادی گفت این حادثه شب گذشته در ولسوالی دولت آباد هنگام رخ داد که موتر نیروهای ترکی در امتداد جاده عمومی در حال سفر بود و ناگهان منحرف گردید و چپه شد. و علاوه کرد که این افراد اعضای یک هیئت نظامی ترکی بودند که جهت نظارت یک پروژه صحی به فاریاب سفر کرده بودند. شمار زیاد از باشندگان ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند از مقامات این ولایت خواستند تا جاده های این ولسوالی را از ماین ها پاکسازی کرده و امنیت محل را تأمین کنند. مردم این درخواستشان را روز گذشته به گلاب منگل والی هلمند از این ولسوالی که از این ولسوالی دیدار می کرد مطرح کردند. مردم گرمسیر گفتند که در حال حاضر اکثر جاده های این ولایت این ولسوالی آلوده با ماینند و مردم نمی توانند با خاطر آرام در امتداد این جاده ها سفر کنند. رسانه های دولتی ایران میگویند یک طیاره مسافربری با 168 سرنشین در شمال غرب آن کشور سقوط کرده است و تمام سرنشینان آن هلاک شدند. این طیاره از تهران راهی یروان پایتخت ارمنستان بود و در نزدیکی شهر قزوین ایران سقوط کرد. رئیس حالات اضطراری شهر قزوین با آژانس خبری ایرنا گفته است طیاره کاملا تامه عریق شده بود. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ایران تمام سرنشینان این طیاره کشته شدند. یک صفحه اینترنتی مربوط به اصلاح طلبان در ایران می گوید میر حسین موسوی رهبری یکی از احزاب مخالف در آن کشور تعهد کرده است نمیگذارد خون کسانی که در تظاهرات بعد از انتخابات در ایران کشته شدند به هدر برود. موسوی این مسئله را دیشب هنگام بیان داشت که برای فاتحه به منزل سهراب احرابی رفته بود. احرابی از جمله کسانی بود که در جریان تظاهرات ایران کشته شدند. در این حال روزنامه سرمایه از قول یک دستیار موسوی به نام علیرضا بهشتی نوشته است موسوی در نظر دارد جبهه سیاسی جدید را تشکیل دهد. بر اساس یک خبر دیگر از ایران، 3 نفر به جرم قاچاق تریاک و ایروین در ایران به دار آویخته شدند. روزنامه اعتماد در شماره امروزیش نوشته است که این 3 نفر دیروز در زندان اصفهان اعدام گردیدند. با این افراد تعداد اعدام شدگان در ایران امسال به 180 نفر رسید. سال گذشته در ایران 246 نفر اعدام شدند. مقامات ایرانی میگویند سزای اعدام برای برقراری نظام و امنیت در جامعه ضروری است و تنها در صورت تعیین نمودن مراحل قانونی میتواند اجرا گردد. قتل، تجاوز جنسی، دزدی مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و زنا در ایران با سزای مرگ مجازات می شوند. و خبر آخر که پلیس عراق می گوید 6 نفر در اثر یک حمله انتحاری در ولایت غربی انبار کشته شدند. حداقل 16 نفر دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. انبار که قبلا یکی از قرارگاه‌های تندروان عراق بود در 18 ماه گذشته نسبتاً آرام بوده است. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
مسئولان اداره مستقل ملی استاندارد میگویند که 3 مسوده مواد نفتی توسط شورای وزیران افغانستان تصویب شد. آژانس خبری پژواک و نقل از پوپلزای پوپل رئیس این اداره نوشته است که این 3 مسوده از طرف اداره مستقل ملی استاندارد طرح گردیده و شامل مسوده های استاندارد تیل خاک، پترول و دیزل می باشند. وی همچنان گفته است که در تاریخ افغانستان این نخستین بار است که چنین مسوده های با معیارهای جهانی طرح گردیده است. آقای پوپلزای همچنان گفته است که تصویب این مسوده ها در قسمت کنترل کیفیت مواد نفتی بسیار مهمت واقع خواهد شد. شرکت ساختمانی VICC از وارد کردن ماشین خبر داد که در قسمت ساختن خانه های معیاری کمک می کند. مسئولان این شرکت به روز چهارشنبه گفتند که این ماشین آمریکایی بوده، UBM 240 نام دارد و زمینه بهتر را برای سرعت بخشیدن به کار ساختمانی نیز فراهم می کند. این هم اخبار ورزشی این ساعت. 16 تن از ورزشکاران فدراسیون رزمی وشو به منظور اشتراک در مسابقات وشو موسوم به اژدهای طلایی وارد کشور آذربایجان شدند. باختر آژانس خبری دولتی گزارش می‌دهد که در این مسابقات ورزشکاران افغان با ورزشکاران 12 کشور آسیایی مسابقه خواهند کرد. قابل یادآوری است که وشو یک نوع ورزش رزمی چینایی است که اخیراً در افغانستان نیز رواج یافته است. و مسئولان آمریت ورزشی ولایت بلخ میگویند که عنقریب مسابقات ورزش رزمی مویتای به منظور گزینش تیم ولایتی را اندازی می شود. محمد ابراهیم عثمانی آمر ورزشی ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که این مسابقات به روز جمعه آغاز می گردد و در آن 6 کلب شهر مزار شریف اشتراک خواهند کرد. وی همچنان گفت در پایان این مسابقات که 2 الی 3 روز ادامه خواهد یافت اعضای تیم ولایتی بلخ انتخاب خواهند شد.
ساعت 6:39 اینجا رادیو آزادی است و در این برنامه از این رویدادها گزارش داریم. رهبران 118 کشور جهان امروز برای شرکت در کنفرانس کشورهای غیر منسلک در شرم الشیخ مصر گرده هم آمدند. در اثر یک حادثه ترافیکی دیشب 4 تن از نیروهای اورد ترکی در افغانستان کشته شدند. 4 تن کشته و 2 نفر زخمی گردیدند. سقوط تیاره در ایران باعث کشته شدن 168 سرنشین تیاره شد و با وجود ادامه عملیات در سوات بازگشت بیجا شدگان داخلی و مناطقشان آغاز شده است. از رویدادهای دیگر هم میشنوید، با ما باشید. در خبرها شنیدید که رهبران جهان امروز برای شرکت در جلسه کشورهای عضو جنبش عدم انسلاخ در شهر شرم الشیخ مصر گرد هم آمدند و روی بحران جاری مالی در جهان با هم صحبت کردند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی نیز از جمله شرکت کنندگان این کنفرانس است که ریاست یکی از جلسات به عهده آقای کرزی می باشد. خبرنگار رادیو آزادی از شرم الشیخ مصر عبدالرؤوف هروی در خط تلفن با ماست و جزئیات را از آقای روی می پرسم. بله آقای روی، با سلام به شما، لطفا بگویید که انکشافات تازه خبری در رابطه با کنفرانس شرم الشیخ و گرد هم آمدن رهبران کشورهای غیر منسلک چی است؟
بله با سلام به شما و شنوندگان عزیز، در حال حاضر اجلاس سران کشورهای غیر متعهد ادامه داره، البته پشت درهای بسته به طور محرمانه جریان داره و رئیس جمهور حامد کرزی هم قرار بود که در این جلسه سخنرانی داشته باشه و احتمال زیاد است که سخنرانی خود تا وقتی که ما با شما صحبت میکنم ایراد کرده باشند که پیرامون مشکلاتی که در افغانستان است برای جهانیان به گوش این رهبران کشورها برسانند تمرکز داشته و همچنین رئیس جمهور حامد کرزی در این جلسه میخواهد که حمایت کشورهای مختلف به دست بیاره در راه برقراری صلح و ثبات در افغانستان، در راه بهبودی اوضاع اقتصادی مردم افغانستان، چون همین کنفرانس در راه بهبودی اقتصاد دنیا صحبت میکنه که کشورهای غیر متعهد همیش نباشد که دست پایینتر داشته باشند، بلکه جایگاه خاصی را برای خود به وجود بیاورند و با یک صدا و با هماهنگی میان همدیگر بتوانند نقش بهتر و مثبت در راه بهبود روابط و همکاری و هماهنگی داشته باشند. نقطه دیگر ای که است که رئیس جمهور افغانستان همچنین احتمال زیاد است که با رئیس جمهور مصر ملاقات کنند، موقتش تا کنون مشخص نشده و قرار است امروز همچنین با صدر اعظم پاکستان ملاقات خاصی داشته باشه. اما نقطه مهم که به افغانستان هم ارتباط میگیره مسئله ملاقات دو صدر اعظم پاکستان و هندوستان میباشه که در حاشیه کنفرانس فردا دیدار خواهند کرد که پیرامون مسائل پیچیده میان دو کشور خواهد بود و چگونگی دست یافتن به راه حل این مسائل و مشکلات.
تشکر از شما شنوندگان گرامی. عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی در شرم الشیخ مصر بود که درباره اجلاس رهبران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاخ در آنجا گزارش میداد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
در خبرها شنیدید که مقامات ولایت فاریاب میگویند یک مقام نظامی ترکی همراه با یک همکارش در نتیجه یک حادثه ترافیکی هلاک شد و 2 نفر دیگر در این حادثه زخم برداشتند. در این رابطه گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب داریم.
ملپاسوال خلیل اندراوی قماندان امنیه فاریاب در مورد این حادثه به رادیو آزادی گفت قربانیان این رویداد ترافیکی را 4 افسر نظامی کشور ترکیه تشکیل می‌دهد.
تاسفانه امشب ساعت 10 شب در مسیر شورای عمومی بین دولت آباد و ولسوالی قرمقلی ما دو اراده وسایدی که در مربوط به کشور دوست ما ترکیه بوده از ساحه عبور می‌کرده، متاسفانه اونا مشکلی ترافیکی برشان پیدا شده و یک اراده موترشان چپه شده. بعدن که مسئولین امنیتی را و با ترافیک محل در او ساحه روان کردیم، بررسی که اونا از نگاه مسلکی کردن دوباره برای ما گزارش دادن که دیگه مشکلی نبوده، مشکلی دریور بوده که اونا سرعتشان بسیار بالا بوده و عینی ازی که سرعت بالا بوده تایر پشت سری ازی هم بس شده، یعنی تایر پشت سرش کدام مشکلی پیدا کرده، دریور نتونسته که وسایل چک کنترل بکنه، بالاخره در نتیجه بی‌احتیاطی و سرعت زیاد متاسفانه موتر چپه شده که در نتیجه 2 نفر کشته شدن 92 نفر زخمی. مسئولین ما با همکاری پیارتی زخمی ها را در توسط کمک پیارتی از طریق هوا به مزار انتقال دادن و کشته شدگی هایشان جسد هایشان از طریق زمین با پرسنل پلیس و امبولانس شفاخانه و مزار شریف انتقال دادیم.
قماندان امنیه ولایت فاریاب اضافه کرد که هدف سفر نظامیان کشور ترکیه در میمنه مشخص نبوده، اما آنها میخواستند که به شفاخانه ولایتی فاریاب همکاری نمایند.
تا هنوزم برای ما دقیق نیست، چون اونا رسمی در این ولایت نامده بودن، نه با مقام ولایت و نه با پلیس و امنیت ملی کدام تماسی هم نداشتن و ملاقاتی هم نداشتن. فقط همین مقال ما معلوماتی که گرفتیم میگن از بخش نظامی کشور ترکیه بوده، فقط این یک شفاخانه که در میمنه دارن او را تمویل میکنن آمده بوده، او شفاخانه را دیده بودن و با پیارتی یک 5 دقیقه ملاقات داشتن، دوباره ساعت 9:30 بجه از میمنه اینا به طرف شبرخانه حرکت میکنن.
کشور ترکیه از جمله کشورهای اسلامی بوده که نیروهای نظامی آن در چوکات پیارتی یا گروه بازسازی میدان وردک فعالیت دارند و همچنان این کشور در بخش‌های معارف و صحت در سطح ولایت فاریاب همکاری داشته و همکنون شفاخانه ولایتی افغان ترک میمنه نیز تحت پوشش همکاری‌های صحی این کشور قرار دارد.
یک مؤسسه غیر دولتی به نام بی پی سی یا شروع تجارت برای سال به هدف انکشاف و تقویت تجارت در افغانستان برنامه رقابتی آزادی را راه اندازی کرده است. مسئولان این مؤسسه امروز به خبرنگاران گفتند شروع تجارت برای سال تلاش میکند تا با راه اندازی همچو برنامه ها استعدادهای افراد در بخش تجارت را تقویه کند و مردم را به سوی خودکفایی رهنمایی نماید. در این رابطه از کابل گزارش داریم.
مسئولین مؤسسه بی پیس هدف از راندازی این رقابت را تشویق مردم به پیشه تجارت، تقویت اقتصادی و خودکفا ساختن مردم می خوانند. سجیه هاشمی مسئول این مؤسسه به روز چهارشنبه هنگام معرفی این برنامه در کابل گفت آنها در نظر دارند با راندازی این برنامه رقابتی آزاد ده ها زن و مرد تجارت پیشه را در بخش تجارت آموزش دهند. وی میگوید برای 6 تن از رقابت کننده های بهتر این رقابت جوایز نقدی در نظر گرفته شده. همچنان برنده مقام اول از سوی این مؤسسه غرض کسب آموزش های بیشتر تجارتی به ایالات متحده آمریکا فرستاده می شود.
این یک اعلان یک مسابقه مفکورهای نو تجارتی می باشد که مرد و زن بتونن در این مسابقه اشتراک کنن و بتونن از مزایای جوایزی که ما برشان پیشکش میکنیم مستفید شده و در افغانستان باعث ازی شوند که به مردم کار خلق کنن.
با گفته مسئول مؤسسه بی پی سی یا شورای تجارت برای صلح، این رقابت 4 ماه ادامه خواهد داشت و برای اشتراک کننده های ممتاز در بخش های مختلف تجارت آموزش داده می شود تا بعداً آنها برای مردم خدمات لازم را عرضه کنند. خانم هاشمی افزود آنها در تلاش هستند برای تعداد از زنان و مردان زمینه های کاری فراهم گردد تا به جای خشونت در فضای صلح با هم زیست نمایند. یک تن از کسانی که در گذشته نیز در رقابت های مشابه که از سوی این مؤسسه راندازی گردیده بود اشتراک داشت می گوید که اکنون وی می تواند تا برنامه های تجارتیش را خود به پیش ببرد و برای سایر مردم نیز زمینه کار را مساعد سازد.
دیر گتاور ده بغیر همکاری تکنیکی
وی می گوید بسیار مفید است. در پهلوی همکاری های تکنیکی برای ما زمینه های دیگر هم مساعد شده است. در قسمت رشد تجارت ما تاثیر مثبت داشت. این یک چانس خوب است برای خود و دیگران می شود کمک نمود. شغل بیشتر، خشونت کمتر. مسئولان شورای تجارت برای صلح می گویند از 5 سال بدین سو در افغانستان فعالیت دارند و در این مدت برای نزدیک به 1400 تن در بخش تجارت آموزش دادند. گفته می شود که افراد آموزش دیده برای بیشتر از 12,000 تن دیگر زمینه کاریابی را فراهم کردند. با باور برخی از آگاهان امور، بیکاری و فقر عمده‌ترین مشکل در افغانستان بوده که یک رشته مشکلات جدی را در جامعه افغانی به بار آورده و تعداد از جوانان افغان به خاطر نبود زمینه‌های کاریابی در کشور در صفوف مخالفین پیوستند. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
قریه در نزدیکی شهر قندهار که نیروهای کانادایی میخواهند سرمشق برای بازسازی روستاهای دیگر باشد، هدف یک حمله انتحاری و آتشباری طالبان قرار گرفته است. این حملات توسط سربازان اردوی ملی افغانستان که مسئولیت حفظ قریه را به دوش دارند، دفع شد، اما در جریان درگیری میان طالبان و نیروهای اردوی ملی یک سرباز افغان به قتل رسید. کانادایی ها مقابله موفقانه نیروهای اردوی ملی با طالبان در این روستا را موفقانه و تشویق کننده خواندند. در گزارشی از شریف جزئیات این موضوع را می‌شنوید.
چند روز پیش وقت جنرال کریستل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان از قریه دهباغ در ولسوالی دان در نزدیکی شهر قندهار دیدن کرد، آن را یک پروژه موفق نیروهای کانادایی خواند. از نظر او باید دیگران نیز از همین روش استفاده کنند. کانادایی ها چند پیش تطبیق پروژه را آغاز کردند که بر اساس آن نیروهای کانادایی و افغانی نخست امنیت یک قریه را فراهم ساخته و سپس کوشش می کنند برخی پروژه هایی را که ضروریات اساسی باشندگان روستا را فراهم کند به کمک مردم قریه روبراه سازند. بعد نوبت به قریه دیگر فرا می رسد و به این ترتیب شمار چنین روستاها بیشتر شده می رود. هدف این بوده است که مردم با لمس کردن پروژه های مفید انگیزه های قوی تری برای صلح‌خواهی و دوری از جنگ داشته باشند. در این زمره قریه دهباغ به حیث نخستین قریه نمونوی برگزیده شد. سرک و کوچه های قریه چراغان گردید و باشندگان ده پروژه حفر یک نهر را در بدل بدست آوردن معاش آغاز کردند. با اینکه ترتیبات برای امنیت این قریه گرفته شده بود، اما تصور می رفت که شاید نشر خبرهای مربوط به این قریه و رضایت عمومی باشندگان آن از پروژه های کانادایی حملات طالبان را برانگیزد. شام دوشنبه همین نگرانی ها با واقعیت پیوست و طالبان قریه دهباغ را هدف قرار دادند، اما پیش از آن که آنان به داخل قریه راه یابند با مقاومت پسته نظامی اردوی ملی که در فاصله چند صد متری برای محافظت قریه جابجا شده بودند روبرو شدند. یک حمله کننده انتحاری در مدخل پسته خود را منفجر ساخت و چند طالب دیگر همزمان به آتشباری پرداختند. در نتیجه یک عسکر اردوی ملی کشته شد، اما طالبانی که حمله کننده انتحاری را همراهی می کردند در نتیجه مقاومت سرسختانه اردوی ملی مجبور به فرار شدند. نیروهای کانادایی از برخورد قاطع عساکر اردوی ملی استقبال کرده و آن را امیدوار کننده خواندند. مقامات کانادایی می گویند برنامه برگزیدن قریه های نمونه نتیجه خوبی داده و طالبان از همین رو بار دیگر قریه را هدف قرار خواهند داد. اما به گفته آنها برنامه گسترش دادن قریه های نمونوی ادامه خواهد یافت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرها شنیدید که یک تیاره مسافربری با 168 سرنشین در شمال غرب ایران سقوط کرد و تمام سرنشینان آن هلاک شدند. این تیاره از تهران رای یروان پایتخت ارمنستان بود و در نزدیکی شهر قزوین ایران سقوط کرد. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در ایران.
تیاره مسافربری از نوع توپولوف که عامل 168 نفر مسافر بود حوالی ظهر امروز از میدان هوایی امام خمینی تهران به مقصد ایروان پایتخت ارمنستان پرواز کرد که پس از 16 دقیقه پرواز در یک از مناطق روستایی ولایت قزوین در شمال غربی ایران سقوط کرد و تمامی سرنشینان آن در اثر این سانحه جان باختند. به قول مقامات ایرانی از محل حادثه، شدت این حادثه به حدی بود که شعله های آتش تیاره سرنگون شده تا شعای 500 متری نفوذ و زمین های اطراف را دچار حریق ساخت. یک مقام ایرانی در محل حادثه در مورد جزئیات انسانیت چیزی ایران نکرد، اما گفت در پی سقوط این تیاره 168 نفر مسافر و خدمه پرواز همگی جان باختند. 11 نفر جودوکاران نوجوان ایرانی در قالب یک تیم نیز از جمله این جان باختگان بودند که اینها جهت تمرینات راهی ارمنستان بودند. در پی این سانحه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم پیام تسلیت را صادر کرد و از وزیر ترانسپورت و دیگر مسئولان مربوطه ایرانی خواسته است که در اسرع وقت علل وقوع این حادثه را بررسی و گزارش دهند. تقریبا 3 سال قبل هم یک تیاره مسافربری دیگری ایران از نوع توپولوف در شهر مشهد سقوط کرده بود که در پی از او حادثه هم حدود 130 نفر جان باختند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
گزارشی هم از انکشافات اخیر خبری در پاکستان. در حالی که عملیات نیروهای اردوی پاکستان در سوات به پایان نرسیده، برنامه بازگشت بیجا شدگان داخلی در منطقه آغاز شده. از خبرنگار رادیو آزادی از پشاور گزارش میدهد.
با وجود این که روند برگشت بیجا شدگان منطقه سوات و چهار اطراف آن از روز دوشنبه بدین سو آغاز گردیده است و تا به حال در حدود 700 خانواده بیجا شده به منطقه سوات برگشت نمودند، ولی باز هم عملیات نظامی اردوی پاکستان بر ضد شورشیان در این منطقه ادامه دارد. مگر یک وزیر کابینه ایالت سرحد سردار حسین بابک میگوید که طالبان در منطقه سوات در حال فرار میباشند و امکان ندارد که باشندگان این منطقه مجبور به ترک دوباره این منطقه شوند. دیگر امکان ندارد که توریستان با استفاده از نام مقدس اسلام در این منطقه دوباره قد بلند نمایند و بار دیگر در ایسواد شکار فعالیت های توریستی آنان واقعی گردد. با وجود اینکه قماندانان برجسته جنگجویان هلاک نگردیدند ولی باز هم آنان به مانند فراری ها زندگی روپوش را سپری می نمایند. در این حال گزارشات از منطقه به دست رسیده است که به روز چهارشنبه در نتیجه تیراندازی 8 جنگجو در منطقه کبل سواد به هلاکت رسیدند. این جنگجویان زمان کشته شدند که در جریان عملیات تصفیوی عساکر اردوی پاکستان در منطقه از خود مقاومت نشان دادند. گفته می شود که در بین کشته شدگان 2 جنگجوی خارجی نیز شامل می باشند ولی در مورد هویت این 2 جنگجوی خارجی اطلاع بیشتری به دست نرسیده است. اداره خبررسانی اردوی پاکستان می رساند که در نتیجه عملیات نظامی حکومت پاکستان در منطقه پایوچار سواد یک قماندان مهم جنگجویان ابولیس نیز به هلاکت رسیده است و در یک خبر دیگر به روز چهارشنبه در نتیجه درگیری بین شورشیان و نیروهای حکومتی در منطقه دره آدم خیل خیبر به شمول یک قماندان جنگجویان رفیع الدین 11 شورشی زنده و چنگ نیروهای حکومتی پاکستان افتادند و سوی دیگر در نتیجه تیراندازی بین طالبان و لشکر قومی در علاقه‌داری انبار مومند و روز چهارشنبه خبر کشته شدن 15 طالب به دست رسیده است.
از انکشافات اخیر خبری در پاکستان شنیدید و اما در این اواخر رویدادهای امنیتی در کشورهای آسیایی میانه افزایش یافتند و گزارش‌ها میگویند گروه‌های مسلمان تندرو هم فعالیت‌های خود را در این منطقه افزایش دادند که بیمیان می‌رود شاید این شورشیان زمانی که با طالبان بر ضد دیگر نیروها در افغانستان می‌جنگیدند اکنون از مناطق قبایلی پاکستان دوباره به آسیای مرکزی بازگردند. این مسئله نگرانی‌ها را از افزایش خشونت‌ها به دیگر نقاط جهان به شدت بیشتر ساخته است. مرکز خبر در رادیو آزادی در این باره گزارش را پخش کرده است که فشرده آن را امید مرزبان تقدیم می کند.
رویدادهای امنیتی چند ماه گذشته در آسیای مرکزی نشان می‌دهند که وضعیت امنیتی در این منطقه در حال خرابتر شدن است. از اواخر ماه می تا کنون ازبکستان شاهد چندین رویداد امنیتی بوده است، به شمول حمله بر یک پسته سرحدی. ادعا شده است که این حمله توسط مردان صورت گرفت که می‌خواستند از قرقیزستان وارد ازبکستان شوند. در این روز یک ماموریت پلیس هدف یک حمله قرار گرفت و یک حمله کننده انتحاری در شهر اندیجان به بسته در بدن خود را منفجر ساخت. در آن سوی سرحد در قرقیزستان نیروهای امنیتی عملیات را ماه گذشته بر ضد مسلمانان تندرو برا انداختند و در جریان این عملیات کم از کم 11 تن کشته شدند. از سوی دیگر حکومت تاجیکستان عملیات گسترده‌ای را بر ضد مواد مخدر در شرق آن کشور برا انداخت. مقامات حکومتی در تاجیکستان میگویند تجارت مواد مخدر یکی از منابع عایداتی جنگ سالاران در منطقه است. گروه‌های مسلح در هفته گذشته در شرق تاجیکستان دو بار با پلیس برخورد کردند. در درگیری به تاریخ 11 ماه جولای میرزا زیایوف یکی از چهره‌های مردمی تاجیکستان که سابق وزیر حالات اضطراری در تاجیکستان بود به قتل رسید. زیایوف یکی از قماندان‌های برجسته نظامی گروه اپوزیسیون تاجیکستان در جنگ داخلی سال‌های 1992 تا 1997 بود. وزارت داخلی تاجیکستان گفته است زیایوف در تلاش ایجاد راه تازه قاچاق مواد مخدر از افغانستان به آسیای مرکزی از طریق تاجیکستان بود. با گفته وزارت داخلی تاجیکستان، زیایوف همچنان به طور غیر قانونی سلاح ذخیره کرده بود. سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان محمد جان نظیروف درباره مرگ زیایوف میگوید:
در وقت گزارندن این عملیات در دره سرخاب سلاح اخوان ناحیه طویل‌دره از جانب گروه سلاح به دست غیر قانونی هجوم ناگهانی به عمل آورده می‌شود که در نتیجه میرزا زیایوف به هلاکت رسانده شده، یک چند کارمندان مقامات کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی یارادار شدند.
زیایوف پس از آن به قتل رسید که گزارش ها از برگشت ملا عبدالله یک تندرو دیگر به تاجیکستان نشر شدند. ملا عبدالله مرد تندرو تر از زیایوف یکی از ملیشه های مسلمان در تاجیکستان است. او در سال 2000 میلادی به افغانستان رفت تا در یک سنگر با طالبان بر ضد دیگر نیروهای نظامی در این کشور بجنگد. باره گزارش ها از دستگیری و خبر دادند، اما اکنون باشندگان منطقه تاویل دره می گویند ملا عبدالله با تقریبا 100 جنگجوی مسلح از افغانستان به این منطقه برگشت است. از سوی دیگر در منطقه تاویل دره تاجیکستان گروهی از مردان مسلح با پلیس در هفته گذشته درگیر شدند. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش داد که مردان با ریش‌های دراز در محل گشت و گذار می‌کردند. از سوی دیگر در قرقیزستان نیروهای امنیتی عملیات جستجوی شورشیان در جنگل‌ها را در شهر اوزگون به پایان رساندند. از 23 ماه جون تا حال نیروهای امنیتی قرقیزستان دست کم 9 تن را کشتند که ادعا شده است اعضای جنبش اسلامی ازبکستان بودند. در سال 2001 زمانی که نیروهای آمریکایی عملیات نظامی را بر ضد طالبان در افغانستان آغاز کردند، فعالیت شورشیان در آسیای مرکزی هم نسبتاً کم شده بود. اما بیم از آن وجود داشت که شورشیانی که از افغانستان وارد مناطق قبایلی پاکستان شدند، روز خطر را دوباره متوجه آسیای مرکزی خواهند ساخت. از آنجایی که نیروهای پاکستانی اکنون عملیات جدی را بر ضد طالبان در مناطق قبایلی آغاز کردند و همچنان نیروهای افغان و بین‌المللی بر ضد شورشیان در افغانستان عملیات می‌کنند، خیلی ها امکان آن زیاد است که شورشیان ازبک و اعضای جنبش اسلامی ازبکستان با فرار از افغانستان و پاکستان دوباره وارد آسیای مرکزی شوند.
با تشکر از همراهی شما به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می‌رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظه آغاز می‌شود. خداوند بزرگ نگهدارتان باد.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.